السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه د 1398 کال د عقرب میاشتې لومړۍ نیټه د 2019 کال د اکتوبر درویشتمه په دغه خبری پروګرام کې چې تخنیکي چارې میر احمد صفای مخته وړي او رای چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې تمه ده چې د ناټو په غونډه کې بحث وشي همدارنګه د افغانستان د حکومت استازي او طالبانو ته بلنه ورکړل شوې چې په پیکینګ کې د سولې په بین الافغاني غونډه کې برخه واخلي. دا مو د سر موضوعګانې دي. دا هم اوري چې د سوریې د کردانو په سیمه کې اوربند نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړیتوب تمدید شوی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرډکی د ملګرو ملتونو سازمان اروپای ټولنې او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیزو هیوادونو ویلي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنجشنبې د افغانستان په اړه غونډه وکړي او په اوکراین کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت شارژ دفیر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي وو چې مخکې تر دې چې له دې سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالفانو سره ارتباط لري. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوه چیرته چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له خپلو بریتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایتالیایي، نارویژي سیالانو او د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. خلیلزاد د دوه ورځو په مخه بروکسل ته تللی په اعلامیه دا ذکر شوی چې لویدیزوال افغان حکومت طالبانو او نور افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له مشرانو سره ګډ کار ته لیوال دي څو د یوې جامع او دوامدار سولې تړون ته سره ورسیږي. ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنې او امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له ټولو ښکېلو غاړو غوښتي چې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي پړاو پر مهال د اوربند وکړي څو د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو سیاسي حل لار پیدا شي. طالبانو او نورو افغان ډلو ته ویل شوي چې پرې نږدي هیواد یې د القاعدې او نورو نړیوالو تروریستانو لپاره امن ځای شي او طالبان د هغوی له ملاتړ او اړیکو لاس واخلي. پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي چې د چین هیواد به د اکتوبر په اتویشتمه او نویشتمه د یو لړ بین الافغاني خبرو کوربه وي. ټاکل شوی چې د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنجشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ناټو د سرمنشي مرستیال ویان پیرس کیزالی په پلازمینه بروکسل کې ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل
think ministers will be reiterating their commitment to the mission with supported funding.
دفاع وزیران به د افغانستان د ماموریت په برخه کې خپل ژمنه بیا وکړي، یعنی هم به د پوځیانو په برخه کې او هم د هغوی د تمویل په برخه کې. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړي شي. په بروکسل کې په سبانې غونډه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران برخه واخلي. له افغانستانه د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم د غونډې ته ورغلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومیټریک وسایلو د صندوقونو مهرلاک د کاندیدانو ناظرینو ته ورښکاره کړ. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پر ټویټر کړې. تر دې درې ورځې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو ور د مهرلاک ماتېدو پر سر جنجالونه پیدا شوي وو او د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې غړیو اعتراض کړی وو چې پولیس په غیر قانوني ډول حساسو ځایونو ته ورغلي. خو کمیسیون ویلي وو د معلوماتي دهلیز قفل مات شوی او هلته حساس مواد نه وو. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې تر اعتراض وروسته درې ورځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارونه په ټپه درېدلي وو. په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارژ دافیر وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي وو چې مخکې تر دې چې له ده سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه د تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. امریکایي ډیپلومات ویلیام ټیلر دا خبرې پرون د کانګرس د یوه درې کسیزې ډلې مخ ته وکړې. ډیموکراتان غواړي ولسمشر ټرمپ له کیف سره د مشروطې معاملې له امله استیضاح کړي. ښاغلي ټرمپ د جولای په 15مه د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلینسکي سره په ټلیفون خبرې کړې وي او له هغوی غوښتي وو چې په اوکراین کې د جو بایدن او د هغه د زوی د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي. دا هغه وخت چې ولسمشر ټرمپ له کیف سره د نږدې 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته درولې وه. جو بایدن د ډیموکراتانو مخکښ کاندید دی او د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ مهم سیال ګڼل کیږي. او د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي داسې ښکاري چې د څړځای پر سر لانجه د روسیې په روستوف کې د 50 کسانو د وژلو سبب شوې ده. په روستوف کې د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت سیمه ییزو استازیو پرون وویل دا پیښه د روستوف په ارلوفسکي سیمه کې چې د موسکو د جنوب په 1200 کیلومتره کې پرته ده رامنځته شوې. د ډزو پر مهال 2 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خبرونه مول ازادي رادیو ورېدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. چین د افغانستان د سولې په ارتباط یو بین الافغاني غونډه جوړوي. د افغانستان د امنیت شورا ویاند کبیر اقمال وایي
موږ د چین ډیپلوماتانو سره څو ځله لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرنس خبر ورکړ چې بیرته کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطح په دې اړه بحثونه روان دي.
د ناتو دفاع وزیران به سبا او بل سبا غونډه کوي. د دوی د غونډې اصلي اجنډا افغانستان ده. د ناتو مرستیال ویاند پیر کزالی ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزیران به د افغانستان ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپل ژمنې تازه کړي.
د سوریه د کوردانو په سیمه کې اوربند د نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړیتوب تمدید شوی. دغه اوربند جزئیات د روسیې دفاع وزیر په بخښنې سره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیان کړل.
они будут содействовать выводу подразделений
د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردي وسلوالو وسلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه 10 کیلومتره لرې وي.
بیا مو هم خرغلاس وایم. پس د سهار و بجې او اته د خېدی رازو لمړی مطلب ته پیکینګ د افغانستان د حکومت استازیو او طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې هلته د سولې په غونډه کې برخه واخلي. کابل وایي د چین پر بلنه غور کوي او طالبانو دغه بلنه منلې ده. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي و د سولې د خبرو لپاره باید اوربند وشي خو طالبان اوربند ته غاړه نه ږدي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان حکومت وایي چې چین بلنه ورکړې ده چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازیو د ګډون په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې څو ورځو کې د چین ډیپلوماتانو سره څو ځله لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرنس په اړه خبر ورکړ چې بیرته کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطح په دې اړه بحثونه روان دي. کله چې په دې اړه آخري تصمیمونه ولسو له هیوادوالو سره به شریک
کړو. اسوشیټیډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړی چې دا غونډه به د دوشنبې او سیشنبې په ورځو تر سره شي او دوی به هم برخه پکې واخلي. د افغانستان د سولې د خبرو په ارتباط د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د دې وزارت د سولې استازي زلمی خلیلزاد د سولې د نویو هڅو په نیت د اروپایي ټولنې له استازو د ناټو له چارواکو او د ملګرو ملتونو له استازو سره خبرې پیل کړې دي. زلمی خلیلزاد به د بلجیم او فرانسې له سفرونو وروسته روسیې ته لاړ شي او اسوشیټیډ پریس اژانس خبر ورکوي چې ښاغلی خلیلزاد به چین ته هم سفر وکړي. خدا لا څرګند نه ده چې دوی به په چین کې راتلونکي اونۍ په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي کنه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند ښاغلی حقمل وای چې د حکومت غوښتنه له ټولو هغو هیوادو چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته کوي داده چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن ووسی.
هغه څه چې موږ لپاره مهم دي هغه داده چې موږ د سولې یو هر اړخیز بهیر ته ژمن یو داسې بهیر ته چې هلته د افغانستان نمائندگی د افغانستان مشروع او ټاکل شوی نظام کی د افغانستان د خلکو غوښتنې د داسې یو چالو خو مطرح شي هلته چې هغه د افغانستان او د نظام نمائندگی وکړلی شي.
د طالبان او امریکایي پلاوی د سولې خبري ورسته لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې هغه وخت پای ته ورسېدې چې د کابل په ششترک سیمه کې طالبانو د موټر بم برید وکړ. په دې چاودنه کې د یوه امریکایي په ګډون 12 تنه ووژل شول او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې د سولې خبرې له دې سره نوري ختم شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ناتو سازمان دفاع وزیران او د دغه سازمان د شریکو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا غونډه کوي. د دوی د غونډې اصلي اجنډا به د افغانستان مسأله وي. د ناتو غړي هیوادونو ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به پوره ملاتړ کوي. دا چې دغه اونۍ په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې چې هلته د ناتو مقر دی څه تیریږي؟ له بروکسل مصطفی صدیقی راپور را لګلې.
د شمالي اتلانتیک د سازمان یا ناتو او د شریکانو دفاع وزیران به د افغان ځواکونو او هم په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ اعلان وکړي. دوی د پنځشنبې او جمعې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. تر دې غونډې مخکې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران به د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر او هم په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې ګډون وکړي. کزالې زیاته کړه
د
دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپلې ژمنې تازه کړي. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړی شي او وکولی شي له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم د یو تلپاتې سولې ټینګښت زمینه برابر کړي. دغه وزیران به دغه راز که امکان وي چې د سولې خبرې بیا پیل شي د دې بهیر هرکلی وکړي. طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای. هغوی باید د خبرو میز ته راشي. د دغې غونډې په درشل کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. هغه په ټویټر کې د خلیلزاد پر ستاینې سربیره لیکلی چې ناتو او شریکان یې له افغانستان د ملاتړ په دوام سره یو سوله ییز جور جاړۍ ته لاره هواروي. د امریکا او د طالبانو استازو له نهه پړاو خبرو وروسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې لغوه کړې چې یو امریکایي سرتیری او یو لس تنه نور په کابل کې د طالبانو په یوه حمله کې ووژل شول. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له هر ډول مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غړیو او په دې هیواد کې د تړون د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو نه دیر شوادونو شاوخوا 12,000 پوځیان حضور لري. د دې ماموریت اصلي مرکز په کابل کې دی او څلور نور مرکزونه یې په بلخ، هرات، کندهار او لغمان کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور او د دوی د وتلو مسلې د نړیوالو مطبوعاتو پام ور اړولی دی. فارن افیرس په یو مقاله کې لومړی پوښتنه کړې چې له افغانستانه بهرني ځواکونه څنګه وځي. فارن افیرس خبرونه لیکي په امریکا کې وروستي دوه کاله جمعي نظر دادی چې بهرني پوځیان باید افغانستان پرېږدي. په دوام کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا ولسمشري ټاکنو ته ډیموکرات کاندیدانو او نورو سیاستوالو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته نور اړتیا نشته. فارن افیرز بیا د افغانستان د ماموریت د ملاتړیو په حواله لیکلی چې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل به یو ناورین رامنځته کړي او د تروریستي ډلو د رامنځته کېدو لپاره به لار پرانیزي. د مطلب لیکوال زیاتوي د امریکایي ځواکونو وتل به د طالبانو د لا زیات نفوذ زمینه برابره کړي، هغه څه چې په 2014 او 2016 میلادي کلونو کې ولیدل شول او د امریکا د هوایي بمباریو په کمیدو سره طالبانو د کندوز او هلمند په شمول په ځینو ولایتونو کې پرمختګونه وکړل. د خبرونې په لیکنه واشنگتن کولای شي د افغان پوز تمویل ته دوام ورکړي، خو ښایي د امریکا کانګرس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه مالي تمویل سره مخالفت وښیي او د بندېدو غوښتنه وکړي. د مقالې په پای کې راغلی چې که متحده ایالاتونه افغانستان سولې ته له رسېدو پرته پرېږدي، د دغه هیواد خلک به ډېر زیانمن شي او د امریکا د وتلو په لومړي کال ښایي د طالبانو تاوتریخوالی په بېساري کچه زیات شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دوشنبه ویلي چې 2000 امریکایي پوځیان له افغانستانه ایستل شوي دي. وال سټریټ ژورنال لیکي افغان مشران او امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې په بهرنیو مسایلو کې د امریکا متحده ایالاتونو له ښکېلتیا د ډونالډ ټرمپ بیزاري ښایي د دې لامل شو چې هغه په یو وار خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي، هغه هم دغسې وخت چې د امریکا انتخابات رانږدې کیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې مقاله کې د افغانستان ولسمشري ټاکنو باندې هم تمرکز شوی او لیکل شوی چې په انتخاباتو کې د خلکو له کم ګډون سره سره هم اشرف غنی او عبدالله عبدالله هر یو د بریا ادعا کوي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه له دې کاندیدانو که یو هم له 50% زیات رایې خپلې نه کړي، انتخابات به دویم دور ته ولاړ شي چې ښایي تر راتلونکي پسرلي وځنډیږي او په نتیجه کې به بیا هم سیاسي بې برخلیکي دوام پیدا کړي. د برېښنا شرکت د کورونو لپاره د لمریزې برېښنا څخه د ګټې اخیستنې پروګرام پیلوي. دغه شرکت مسؤلین وایي دغه پروګرام د 5 کلونو لپاره پر مخ وړل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په کابل ولایت کې به د کورونو پر سر د لمریزې برېښنا نه د ګټې اخیستنې پروګرام ډېر ژر پیل شي. دغه پروژه د 5 کلونو لپاره پلان شوی چې 50% لګښت به مصرف کوونکي او 50% به خصوصي سکتور او دولت ورکوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د سه شنبه پورس په دې اړه یوې غونډې ته وویل.
هم مصرف خانوار کم شوه.
دغه پروژه لامل کیږي چې د کورونو لګښت کم، د برېښنا تولید ډیر او پرچاوی به هم کم شي.
په لومړی کال کې به په کابل او په دوهم او دریم کال کې به د پروان، بلخ، هرات، ننګرهار او غزنی ولایتونه د دغه پروژې تر پوښښ لاندې راشي. برېښنا شرکت د میلادي میاشتې تر پای پورې خصوصي سکتور ته وخت ورکړی چې په دې برخه کې پانګونې وکړي. دغه پروژه د کورنۍ برېښنا د تولید د ډیروالي، د تجدید وړ برېښنا نه د ګټې اخیستنې، د دود او د هوا او چاپیریال د نه ککړتیا په هدف پیلېږي. په ورته وخت کې د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي دغه پروژه د دې ترڅنګ چې ډېره برېښنا تولیدوي کارموندنې ته هم زمینه برابرولی شي.
ما 300 روز آفتابی داریم.
موږ 300 مریضی ورځی لرو او د لمر ځلېدل به په یو ساعت کې 6.15 کیلووات په یو ورځ کې په افغانستان کې دي.
کابل خاریان د دغه پروژې د پیلېدو هرکلی کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولید احمد زم وړو چې موږ ته په خپل منطقه کې سولار نصب کړي. سولار ډېر ښه شاید او ډېر نیک کار ده. موږ خوشاله چې موږ ته په افغانستان کې سولار نصب شي.
د چارواکو په خبره د لمریزې برېښنا پروژه به د برېښنا د تولید د ډېرېدو ترڅنګ کارموندنې ته هم زمینه برابره کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ. آزادی رادیو ته غوښتل. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. د آزادی رادیو پروګرامونه هر ورځ د سهار لوو د ماخام تر وو کولای شي په آزادی رادیو .com ویب پاڼه باندې هم واوري. راځو یوې کورنۍ موضوع ته. څو ورځې مخکې د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یو جومات کې غبرګو چاودنو لسګونه ملکیان مړه او ټپیان کړل. زموږ همکار روح‌الله انوري د ننګرهار حوزوي روغتون ته تللی، هلته په هسکې مینې کې په چاودنه کې د ټپیانو او د وژل شویو کسانو خپلوانو سره خبرې کړې. دغه راپور یې چمتو کړی چې د یو قومي مشر په ژړا پیلېږي.
د دا د هسک مینې د جودري د کلی د سپینګری د سلګو غږ دی. په کوم ځای کې چې په یوه چاودنه کې په ثانیو کې په لسګونو کسان ووژل شول. د جودري د جمعې ورځې چاودنه کې د سمی ولا د کورنۍ څلور تنه وژل شوي، خو دا یوازې د یو زوی له مړینې خبر دی. وای دوی نوره هیڅ ګناه نه لرله، یوازې د الله د عبادت لپاره راټول شوي وو او د جمعې مونځ ادا کاوه چې پرې چاودنه وشوه.
موږ د اسلام په نوم باندې په دغه سیالاتو کې وژل کېږو. څوک یې دا څوک دی څوک یې دا څوک موږ مسلمانان یو، خو هېڅ جرم هم نه دی کړی. په چې دغه جرم کوي د جومات د الله عبادت باندې هغې ته راغلی، بل جرم خو موږ نه دی کړی. او په دې کې موږ څوک نه پرېږدي، ځکه چې موږ په زمینداران دی کنه خلک یې موږ یو شي کوم کار نه لرو، خپلې غریبۍ یو مالداري دی کنه. دې سره موږ کار موږ هېچا سره کار نه وو، بل دغه موږ سره د احساس همدغه چې الله پاکه
د جودري چاودنه کې د ټپیانو ښکار ټپونه مخ په خکې دودي، خو په زړونو کې پیدا شوي زخمونه به یې تل تازه وي او رغېدل به یې ډېر کلونه ونیسي. د سمیع الله ورور رحمت الله په سرو سترګو ژاړي. وایي د چاودنې په ورځ بل کلي ته تللی و چې له پیښې خبر شو، په منډه خپل جومات ته راغی. جومات یې چپه پروت و، خلک ورلاندې وو او د کلي مېرمنې د جسدونو او ټپیانو په راویستلو بوختې وې. معراج د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. چاودنه کې مخ او د سر ویښتان سوځېدلي. وایي قدرت الله په پخا ټپی شوی. وایي خاور لاندې و، کله چې له خاورو راوویستل شو خو ګرځېدلی شو. شاوخوا او خاورو لاندې خپلوان پراته وو. په مړو کې یو زوی او نور خپلوان ولیدل. همت یې له لاسه ور نه کړ. مېرمنې او لورګانو ته یې تسلي ورکوله.
اول چې مو داسې وکوت نو بس یو زوی مپروت و، لور راته مې چای دا پنالار جامو ته چوکاته ما چې څنګه ورته کېناستم
په پیخه کې ټپیان او پیوازانې د حکومت په څیر تر اوسه په دې نه پوهیږي چې څه شی پرې چاودېدلې او چا په لمونځ کوونکو دا برید کړی، خو له حکومت او نړیوالو په دې ګیله کوي چې د امنیت راوستلو کې ناکام شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د کردانو په سیمه کې اوربند د نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړیتوب تمدید شو. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي ترکیه نن د سوریې دننه پر کردانو پراخې حملې وکړي. انقره تور پورې کوي چې د سوریې کردان د ترکیې له بېلتون غوښتونکو کردانو سره ارتباط لري او د ترکیې خاوره ګواښي. احمد شیبر په دې اړه راپور جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره مهمه موافقه کړې ده چې له مخې به د سوریې په شمال ختیځه سیمه کې پوځي ګزمې پیل کړي. دا موافقه پرون د توري بهیرې په سوچي استراتیجي کې د دواړو مشانو د کتنې پر مهال وشوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل سوریه باید د بهرنیو غیر قانوني وسلوالو له موجودیت آزاد شي. روسي او ترکي چارواکو ویلي دي چې د امریکا په منځګړیتوب د سوریې دننه د کردانو په سیمه کې 15 ورځنی اوربند چې پرون ناوخته پای ته ورسید د نشته یوې اونۍ په مخه تمدید شوی دی. د روسیې او ترکیې د مشرانو غونډې په سوچي کې 15 ساعته دوام وکړ. تر لیدنې کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته د شوې موافقې په اړه وویل
د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردي وسلوالو وتلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه 1.5 کیلومتره لرې وي. دا هڅې باید د چهارشنبې د شپې له 12 بجو وروسته په 150 ساعتونو کې بشپړې شي. د مسکو او انقرې د موافقې له مخې به سر لننه د روسیې او سوریې سرتیري له ترکیې سره د پولې امنیت د سوریې لور ته ساتي او ترکیې ځواکونه به خپل لور ته د روسانو په همشغې امنیت تامینوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه ده چې د وای پی جی په نوم د سوریې کوردي وسلوال د منبج او تل رفحت له ښارونه هم ووځي. انقره له کوردانو غواړي چې د 1.5 کیلومترو په هر سیمه له ترکیې سره د پولې په اوږدو تخلیه کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیځ هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پر افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوه چېرته چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له خپلو برتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایټالیایي، نارویژي سیالانو او د اروپا او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنځشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ناټو مرستیال ویان پیرس کیزالی ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو دفاع وزیران به د افغانستان د ماموریت په برخه کې خپل ژمنه بیا تازه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومټریک وسیلو د صندوقونو مهر لاک د کاندیدانو پر ناظرینو ته ورخ کاره کړ. د انتخاباتو په کمیسیون کې درې ورځې په دې لانجه او کار په ټپه درېدلې و چې اسکر غیر قانوني ډول حساسو ځایونو ته ورغلي او قلفونه یې مات کړي، خو کمیسیون ویلي د معلوماتي دهلیز قلف مات شوی او هلته حساس مواد نه وو. په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت چارج دافیر وایي ولسمشر ډانلډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکي غوښتي و چې مخکې تر دې چې له ده سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. ازادي راډیو نه ملند خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ټکی کام ویب پاڼه کې پروت دی. اوس د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
نن لڅ د یڅ کار کوي؟
نو می احسان لدینن وای کار کوم.
څومره وخت شتا کار کوي؟
څلور پنځه کال کیږي.
څلور پنځه کال کی؟ نو لکم زای دی را شروع کړی و اوس څه کوي پکې؟
لا ول سر نو شروع کړی و یم مخ پاید یو ورته وای اوس واس بری کوم.
ډیر پرمختګ دی کړای کلک.
تومره پرمختګ نه ده خو بیا هم خده دا چې هغه زړه کار نه وته ده پاید وینه.
هغه سختو کده کار ده؟
اغه کار سخت ده چې هر څوک لږه نسر ټکی وای. اغه کار سخت
یعنی دغه کار ده چې وړه باید لام د کی جوړی کی دا کنه؟
نه اغه دا کار ده چې چا چې شپ کاری باید ته په خدمت کې ودرې کې او جارو وکې دې ګور ته پوخ کې دا ټول کار دی غو ده.
نو نور به کار کوي ته به د دوی لپاره خدمت کې داسې
دوی لپاره
شاګردې ده په اصطلاح
و دې شاګردانو شاګردې یعنی
اوس نو شاګردې مرحله تر هغه لای خپل
و اوس خپل شاګردې مر.
نو کله بیا د سپوران انوایش چې ډوډۍ په حق
او ډیر وخت وړي سړی هغه کارونه کې غزده کوي نه سي مو او سفرې هڅ نه د کړي سي زده کوي.
نو ول دې هڅ نه د کړي
خو نه راکې یعنی دې خطر په هڅ نه د کړي دا نور کار نه مي زده کړي.
ته به نه غواړي چې مثال د ګرم تنور څنګه ته ناست یا د تنور اور او ګرمي بدر باندې لګي
دې ترانه له بغل خو به دې غم نه شي دومره فرق نه کوي خو هڅ مي نه د کړي سي زده کوي.
یعنی مقصد دې نه ده چې په دې شي کې مخکې لاړ شي کنه ځکه داسې ښکاري چې علاقه ورسره نه لري.
و همدغه ځای ده چې نه غواړم چې مخته لاړ شم زه همدغه مره مې زده کړې ده ان شاء الله خدای به بل کار راکې بیا باغه وکم.
بل کوم کار ته نیت ده؟
تر اوسه پرې خو نیت نه ده کړی خو بیا هم برابر څه کوم چې شای کار برابر څه.
دلته دې سات تیر ده کنه؟
سات مې تیر ده انډیوالان مې ښه انډیوالان دې ښه سات مې ورسره تیر ده.
یعنی دومره ګټه پکې کوي چې بیا ژوند کې وچلېږي؟
و همدغه مره ګټه کې کېږي چې ژوند دمه چلېږي.
درنو اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله مو واوریده. تر بل نیم ساعت به بیا ستاسو خدمت ته راځم. اوس مایک زرغونی منګل د سپارم مهرباني.